دا مشال رادیو ده وخت د سهار لس بجې سوی نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د مارچ 2 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې مو د افغانستان او پاکستان سربیره د سیمې په اړه یو شمېر راپورونه درته راوړي دي کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو د خبرونې په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړې اونیزه خبرونه تاندې هیلې اورېدل هم مه هېروئ خو تر هر څه وړاندې ستاسو پام د خبرونو پر لور راګرځوم لمړی د مهم خبرونو سرټکی په بهرنی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار ویلي چې پر افغان طالبانو څناڅه نفوذ ځکه لري چې د هغوی مشران په پاکستان کې دي د پاکستان وزیر اعظم وایي د ترګریز جنگ کې د فاټا ولس ملاتړ د تسلیمېدو حق لري او د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا وایي د شام د سولې خبرې د نور دور لپاره وځندې اوس بشپړ خبرونه په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلی چې پر افغان طالبانو څناڅه نفوذ ځکه لري چې د هغوی مشران په پاکستان کې دي نوموړي دا خبره پرون په واشنگټن ډي سي کې د بهرنیو اړیکو شورا یا کونسل آن فارن ریلیشنز نومې څېړنیزې ادارې یوې غونډې ته د وینا پر وخت وکړه سرتاج عزیز زیاته کړه که څه هم طالب مشران په پاکستان کې له خپلو کورنیو سره میشتي او طبي اسانتیاوې کاروي خو په بشپړه توګه د پاکستان تر نفوذ لاندې نه دي او نه هم د اسلام آباد هرې خبرې ته غوږ دي د افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ د مخابخ خبرو اترو په اړه نوموړي وویل
وی هوپ ان د کمینګ ډیز 10-15 ډیز
هیله لرو چې پراتلونکو لسو پنځلس ورځو کې به د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ ناسته وسی دا پروسه به ډیر اسانه نه وي خو که دوه شان په بریالیتوب پر مخ ولاړ سي نو یوې توافقنامې ته د رسېدو موقع سته لومړی دا چې که حالات همدغسې پاتې سي او طالبان نور مځکې ونه نیسي او دوهم دا چې دوی د خبرو پر میز ځینې اساسي شان وویني نو زموږ هیله دا ده چې یو ځل خبرې پیل سي نو بیا به په افغانستان کې په تشدد کې کموالی یو مهم فشار سرتاج زیاته کړې چې د افغان سولې بهیر په لړ کې په تیرو اونیو کې د امریکا او چین افغانستان او د پاکستان د استازو ترمنځ څلور غونډې سوي دي چې ښې پایلې لرلې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې ترګری ضد جنگ کې د فاټا ولس ملاتړ د تسلیمېدو حق لري نوموړي زیاته کړه چې د هیواد له نورو بلخو سره د فاټا د برابرۍ لپاره به ټول ګامونه پورته کول کیږي د وزیر اعظم هاوس پاکستان څخه خبرسوي خبر پاڼه لیکي چې نواز شریف دا خبرې پرون په اسلام آباد کې د خیبر پښتونخوا له نومولسوي گورنر اقبال ظفر جګړه سره د لیدو پر مهال وکړې پر دې مهال نومولسوي گورنر وویل چې د فاټا د حالات ښه کېدو لپاره به پیل کړل سوو کارونو ته دوام ورکوي د خیبر پښتونخوا د پخواني گورنر مهتاب احمد خان عباسي تر استعفا وروسته د پاکستان مرکزي حکومت اقبال ظفر جګړه د صوبې د نوي گورنر لپاره نومولې دي خو نوموړي لا تر دې دمه د خپل څوکۍ سوګند نه دی پورته کړی امریکا ته اتکړې چې په پېښور کې د دوی د کنسولګری دوه تنه پاکستاني کارکونکي په یو چاودنه کې وژل شوی دي د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کيري پرون په واشنگټن کې وویل دغه کسان له یو شمېر پاکستاني سرتیرو سره یو ځای هغه وخت د یو ځای پر ځای شوي مین ښکار سوه چې کله دوی د کوکنارو د لمینځوړلو پر ماموریت بوخت وه کيري زیاته کړې چې پاکستاني سرتیرو د دغه ماموریت ساتنه کول د پاکستان سیمې چارواکي وایي دغو وژل شوو کسانو د نشي موادو د لمینځوړلو یوې پروژې ته کار کاوه چې د یو ایس ایډ په مالي مرسته پر مخ وړل کېده چې پرون د مومند ایجنسۍ په امبار تحصیل کې د کار پر مهال موټر د سړک پر غاړه پر شخصي ماین برابر سو چرواک ذاتوی په دې پیش کې څلور تنه نور ټپیان سوي هم دي د دې بری زمواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار قبول کړی ده په پام کې چې افغانستان او چین د افغانستان د دفاعي امنیتي ځواکونو د اړتیاو د معلومولو په هدف یو ګډ کمیسون جوړ کړي دا خبره د چین د پوز مشر جنرال فین فین هوی پرون د افغانستان د دفاع وزارت له سرپرست محمد معصوم ستانکزی سره د خبرو پر مهال وکړه د افغانستان دفاع وزارت په ویلمې کې ویل سوي دي چې د دې کمیسیون د جوړولو هدف له افغان امنیتي ځواکونو سره د چین د مالي مرستو لا ډېر اغېزمنتیا ده د اعلامیې له مخې چین ژمنه کړې چې له افغان امنیتي ځواکونو سره به په راتلونکي کې 300 میلیونه چینایي ین مرسته وکړي د چین د پوځ مشر داسې مهال پرون په یوه ناڅاپي ډول کابل ته سفر کړی چې افغان حکومت د چین امریکا او پاکستان په همکارۍ له طالبانو سره د سولې هڅې پیل کړې دي افغان امنیتي ځواکونو په تیر څلور ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د داعش وسلوالې ډلې د غړو په ګډون لسګونه وسلوال مخالفین وژلې دي د دفاع وزارت څخه په ویلامه کې راغلی چې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو دغه ګډ تصفیوي عملیات په فاریاب هلمند هرات ننګرهار بغلان او کندز ولایتونو په بیلابیلو وسلوالیو کې سوي دي په ویلامه کې راغلی چې د ننګرهار د چې پاچین ولسوالۍ کې د داعش د دوو کمانداران په ګډون یولس تنه وژل شوي چې پنځه یې بهرنیان دي. اعلامیې د امنیتي چارواکو له قول زیاتوي چې په دغو عملیاتو کې 940 وسلوال ټپیان شوي، 12 ژوندي نیول شوي او یوه اندازه وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي. بلخوا چارواکي وایي چې د چهارشنبه په شپه د چین ولسوالۍ په مزدکی سیمه کې د ماین چاودېدو له امله دوه تنه داعش وسلوال وژل شوي او درې تنه نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار د والي ویانه تولا خوګیاڼۍ وایي چې داعش وسلوالو غوښتل چې د تخریبي اعمالو د ترسره کولو په خاطر ماینونه جوړ کړي چې خپل ماین پرې چاودېدلې او 50 تنو ته یې مرګ ژوبل اړولې ده. د ذکر وړ ده چې د تېرو 12 ورځو راهیسې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې افغان ګډو ځواکونو له لورې د دولت د وسلوال مخالفینو پر ضد عملیات پیل کړي چې لا هم دوام لري. افغان دولت وایي په نږدې راتلونکي کې به د ټاپي پروژې په ګډون د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د نورو ټولو اقتصادي پروژو د امنیت د خوندیدو په اړه خپله پالیسي له هغه هیواد سره شریکه کړي. دا خبر د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ترکمنستان ته د خپل ورځني سفر پر مهال کړی ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ پر نوښت مشال راډیو ته وویل چې ترکمنستان ډاډ ورکړي چې له دې پالیسۍ ملاتړ به کوي او تر ارزونې وروسته به خپل نظریات له افغان حکومت سره شریکوي. نوموړي زیاته کړه چې افغان دولت دغه راز د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډې پولې د نښو روښانه کولو په برخه کې له ترکمنستان څخه د همکاري غوښتنه کړې ده. د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د مسترا وایي د شام د اصولي خبرې د نورو دوه ورځو لپاره وځنډېدې. په شام کې وروستی اوربند چې د روس او امریکا په مرسته رامنځته شوی په دغه هیواد کې کړکېچونه تر ډېره راکم کړه، خو دواړه لورې په پرله پسې ډول په یو بل پسې د دغه اوربند په سرغړونه تورونه لګوي. د شام ولسمشر بشار الاسد په یو مرکې کې ویلي چې دی به د دې اوربند عملي کېدو او مسؤلیت لپاره تر خپله وسه هڅه وکړي. نوموړي ویلي د هغو کسانو لپاره چې وسله پر مځکه کېږدي په بشپړ ډول به بخښنه په پام کې ونیول شي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه. خبرونه مو له مشال راډیو څخه واوریدل. پر روان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار ویلي چې پر افغان طالبانو نفوذ لري ځکه چې د هغوی مشران په پاکستان کې دي. نوموړي زیاته کړې چې په راتلونکو 15 ورځو کې به دننه د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مخامخ د سولې خبرې اترې پیل شي.
وی هوپ ان د کمینګ 10-15 ډیز د فرست سچ میټینګ کود ټیک پلیس بیټوین د افغان طالبان اند د افغان ګورنمنت.
له فاټا سره اړه لرونکي پارلماني غړي وایي چې د پاکستان حکومت دی ورته د ګډو ګټو په شورا کې استازیتوب ورکړي ځکه چې دوی هم د دې هیواد اوسیدونکي دي.
کومه قبایلو ته د پاکستانیانو په نظر نه ګوري لکه څنګه پنجابیانو ته ګوري، لکه څنګه ګلګیت بلتستان والا ته ګوري، لکه څنګه کشمیریانو ته ګوري.
د خیبر پښتونخوا د نرښځیانو تنظیم د راروانې سرشمیرنې په فارم کې د دوی لپاره ځان له د خانې ټاکلو غوښتنه کړې ده. د روان خبرونه په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړي ونځ خبرونه تاندې هلي اوریدل هم مهروي چې دا ځل په ماشوموالي کې د جنو ودونو ته ځانګړي سوي ده.
کومه حقيقي اسلامي ورثه او ګورونو کې خزه ته مکمل اختیار ده چې هغه د خاوند انتخابو کې.
په روان خبرونه کې پر دې سربېره د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم لرو. له مشال رادیو سره وځه. زموږ غلا مشال رادیو خبري چې هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پته ده mashalradio.com. او سره ځو خپل لمړي راپور ته. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویل دي هله لري چې پراتلونکو 15 ورځې کې به د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په اړه مخامخ خبري اترې وسی. نوموړي دا هم ویلي چې پر افغان طالبانو څنګه نفوذ ځکه لري چې د هغوی مشران په پاکستان کې دي. ست عزیز دا خبره په واشنگټن ډي سي کې د بهرنیو اړیکو شورا د یوې غونډې ته د وینا پر وخت وکړه چې په اړه د دغه راپور اوریدو ته تاسو پام راګرځوم. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې پر افغان طالبانو څنګه نفوذ ځکه لري چې د هغوی مشران په پاکستان کې دي او هلته طبي اسانتیاوې کاروي او کورنۍ یې میشته دي. نوموړي دا خبرې پرون په واشنگټن ډي سي کې د بهرنیو اړیکو شورا یا کونسل آن فارن ریلیشنز نومې څېړنیز ادارې یوې غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. سرتاج عزیز زیاته کړه که څه هم طالب مشران په پاکستان کې له خپلو کورنیو سره میشتي خو په بشپړه توګه د پاکستان تر نفوذ لاندې نه دي او نه هم د اسلام آباد هرې خبرې ته غوږ ږدي. د افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو اترو په اړه نوموړي وویل
وی هوپ ان د کمینګ ډیز 10 15 ډیز د فرست سچ میټینګ کوډ ټیک پلیس بیټوین
هله لرو چې پراتونکو لسو پنځلس ورځو کې به د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ ناسته وسی دا پروسه به ډیر اسانه نه وي خو کدو شان په بریالیتوب پر مخ لاړ سي نو یې توافق نامې ته در رسیدو موقع ستاسو لمړی دا چې حالات هم دغه صفات سي او طالبان نور هم ځکه ونه نسی او دوهم دا چې دوی د خبرو پر میز ځینی اساسي شان وویني نو زموږ هله دا چې یو ځل خبري پیل سي نو بیا به په افغانستان کې په تشدد کې کموالی یو مهم
شرط
سرتازیز زیاته کړی چې د افغان سولې بهیر په لړ کې په تیر اونیو کې د امریکا، چین، افغانستان او د پاکستان د استازو څلور غونډې سوي دي چې ښې پایلې لرلې نوموړي دا مهال د پاکستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکي مذاکراتو په لړ کې د امریکا په دوره دي په دې مذاکراتو کې امریکا له پاکستان غوښتي چې خپل اټمي وسلې د خوندي او کمی کړي او پر خپل خاوره د سخدري وسلوالو ډلو په ضد عملیات وکړي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې ترګری ضد جنگ کې د فاټا د ولس ملاتړ باید ومنل سي نو موږ زیاته کړې چې د هیواد له نورو برخو سره د فاټا د برابرۍ لپاره به ټول ګامونه پورته کول کیږي د پاکستان د وزیر اعظم هاوس لخوا په خبر سوي خبر پاڼه کې ویل سوي چې نو موږ د خبري پرون په اسلام آباد کې د خیبر پښتونخوا له نومولسوي گورنر اقبال ظفر جګړه سره د لیدو پر مهال کړی دی په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبريال ربیع اکرم خان راکوي
د نهې پاورز د پاکستان وزیر اعظم د خیبر پښتونخوا نوی نومول شوی گورنر اقبال ظفر جګړه سره ملاقات کړی دی او قبایلی سیمو سره تړلې په امور خبرې اترې کړې دي د وزیر اعظم هاوس نه جاری شوی خبر پاڼې په وینا د ملاقات په وخت د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې حکومت قبایلی سیمې د ملک نورو برخو په برابر دراوستو عزم لري وزیر اعظم اویل چې قوم او بیا په خاص توګه د قبایلی سیمې اولس د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د خصوصي توجه مستحق دي او د دې قربانۍ مثال نه لري وزیر اعظم په وینا حکومت به د قبایلی سیمو کډوال په عزت سره خپل سیمو ته ستنول باوري کوي نومول شوی گورنر اقبال ظفر جګړه په دې موقع وویل چې هغه به د فاټا وسخه قبول لپاره د خپل مشرانو اقدامات روان ساتي یاد دي چې د قومي اسمبلی د قبایلی سیمو غړو او د قبایلی سیمو د مشرانو لخوا وخت په وخت قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو خبره مخې ته راغلی ده او دوی غوښتنه لري چې حکومت دې د ملک نورو برخو په شان د ملک آئین قبایلی سیمو ته وغځوي او د اف سی آر خاتمه دې وکړي خو بلخوا د قبایلی سیمو د مشرانو لخوا دا ګیله هم مخې ته راغلی چې تر اوسه پورې راغلی هیڅ یو گورنر لخوا د اف سی آر خاتمه په اړه ولسمشر ته تجویز نه دی لیږل شوی واضح دی وی تیره هفته وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پښتونخوا نوی گورنر لپاره د سینیټر اقبال ظفر جګړه نوم ولسمشر ممنون حسین ته لیږلې وو د پاکستان قانون تر مخه نومونه وزیر اعظم منتخب کوي او لاسلیک پر ولسمشر کوي
دا مشال ریډیو ده
زموږ غله مشال رادیو خاوري د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د فبروري پر 9 نیټه د ګډو ګټو د شورا پر غونډه ډاټ سرګندوي او په دغه غونډه کې د اوبلن یا مایا ګیس د منصوبو د منزورولو په خبره مطمئن دي صوبای حکومت وایي د کاشغر ګوادر اقتصادي رهداري د مغربي لارې په لړ کې مرکزی حکومت له دوی سره وړاندې د خبره منلې ده چې پر دې لار به ټول اسانتیاوي موجوده وي خو پښتونخوا ولسی تحریک بیا وایي چې د اوبلن ګیس منصوبې د پنجاب صوبې په ګټه دي او د ګډو ګټو شورا په غونډه کې د دې منصوبې د منلو مطلب د چ په نور صوبو د چین پاکستان اقتصادي رهداري مشرقي لار ومنل سي په دې اړه نور تفصيله پېښور د غلام غوس پر راپور کې واوري
د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل په دغه غونډه کې موجوده امنیتي حالاتو کې د پوز د مصروفیت له وجې د سرشمیرنې عمل وځنډولې شو او د ال ان جی د منصوبو په منظورولو صوبایي حکومت اطمینان لري سرګنده ده چې سرشمیرنه یو لوی کار دی او د پوز د کومک بغیر دا مشکله ده لیکن مونږ غواړو چې زر تر زره دی سرشمیرنه ترسره شي چې د آبادیانو سمه پته ولګي باقی د ال ان جی په اړه زمونږ دریس پخپل ځای دی او سرنګ چې دوی مونږ ته ویلي دي چې د کاشغر گوادر مغربي لاره به د ټولو سهولتونو سره جوړوي او په هغه کې به ال ان جی هم شامل وي خود پختونخوا اولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي د ال ان جی د منصوبو د منظورولو پترس کې مرکزی حکومت په صوبو باندې د چین پاکستان اقتصادي رهداري مشرقي لاره ومنله
ال ان جی صرف د پنجاب دا د کریډور شوا دی منل نه چې کریډور شوا دا په دې کې میټینګ کې دا په ټول سبو منلا اوس په د 350 په عرب روپو چې کوم پایپ لاین سره لګي هغه د گوادر نه جنگ تا یعنی حویلی بدرشاد تا او مرید کې جی ٹی روڈ لاہور اخیتا با راضی دا ورچر امن لشو دے دینا غکر دے جڑا او دے خفگان خبر اصدا
بلی خواتا پا پیخور کی خبریال شمیم شاید وائی پا دغا ونڈا کی مرکزی حکومت خپلی گٹی ترلا سکڑے او صوبو پا دغا ونڈا کی دا پا مول لاستراؤڑنی ندی ترلا سکڑی
وڑو صوبو حاکمانو وزیر علاگانو چکما توقعاتو آغا پورا نشو دا وفاق پا گٹا خدا ذکر شو ذکر چی دا وفاق چکم منصوبی وی چکم ترقیاتی منصوب اغیل خو اپروول ورکو خود صوبو چکم مسئلی وی آغا پورا نکڑے
خود پختنخوا دا حکومت ویان مشتغنی وی دوی دا مشترکا مپاداتو دا کونسل دا غنڈی نوران دی دا بجلی دا بقایجاتو او دا بجلی دا گٹی ستونزا حل کری دا او دا دا موجوده صوبایی حکومت لویا لاستراوڑن دا د شریکو غټو د شورا د غونډې لپاره چې زمونږ څومره مسلې وي هغه د دغې غونډې نه وړاندې حل شوي وي زمونږ د بجلی د خالص ګټې زیاتولو مسله او د بجلی د بقایجاتو مسله هم حل شوې ده بل زمونږ د اضافي ګیس مسله وه او مونږ ته اجازه نه میلاوېدله چې مونږ د هغې نه بجلی جوړه کړو او خپلې کارخانې پرې وچلوو نو هغه اجازه هم مونږ ترلاسه کړې ده خدا پختونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم میسود وای د بجلی د بقایجاتو په لړ کې د پختونخوا او مرکز ترمنځ تازه لوزنامه س دومره لوی خبره نه ده او دی کې هم د پختونخوا حکومت تیروتنه کړی ده
زمونږ فاکت د بجلی کې د 300 یو کم فتیا عرب روپی د ایج ان کز فرموله مطابق درګو شورا د وابدا او د فاسي حکومت اوسته مې نه چې په یو حکومت هغه یو څلور سر بروپی شو موجوده حکومت هغه یو څلور سر بروپی کې چې څه وصول شوی دی او وصول غنلې هغه یو سر بروپی شو هغه په څلور کستونه کې شوی دا چې مې نه ته مې دې په څلور کستونه کې شوی نو په دې کې خوشاله وی ولا په خو دې په خفکی وو چې دم څه خوشاله خبره ده
کسه هم صوبایي حکومت د مشترکه مفاداتو د کونسل د غونډې نه مطمئن ښکاري خو د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د مشترکه مفادات کونسل په غونډه کې مرکز خپلې ګټې ترلاسه کړې دي او صوبې په خپلو ګټو ترلاسه کولو کې پاتې راغلي دي غلام غوث مشال ریډیو پېښور
له فاټا سره اړلرونکي پارلماني غړي بیا وایي چې د پاکستان حکومت ورته د ګډو ګټو په شورا کې استازیتوب ورکړي ځکه چې دوی هم د دې هیواد اوسیدونکي دي د دوو قبایلي مشرانو په وینا کې چې حکومت خبره ونه منله نو پر ضد به تر اسلام آباد احتجاج کوي په دې نور تفصیل اسلام آباد د مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان په دې راپور کې راکوي
د قبایلی سیمو ځینې د پارلمان غړي د حکومت غوښتنه کوي چې دوی ته د شریکو ګټو کونسل کې استازیتوب ورکړي ځکه چې فاټا هم د پاکستان برخه ده له مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی غړي حاجی شاجی ګل وویل چې دوی حکومت ته ویلي دي چې د شریکو ګټو کونسل کې ورته نمائندګي ورکړي خو دوی ته یې نمائندګي ورنه کړه په کومه چې دوی له فاټا سیاسي اتحاد سره رابطه کوي او د راتلونکي لپاره به کړنلاره جوړوي او له دې وروسته که حکومت یې ونه منله نو دوی به تر اسلام آباد احتجاج کوي حاجی شاجی ګل زیاته کړه
هاوس را رابطه وکړه چې موږ خو ممبران خو له تاسو نه یو جوړ کړی د پاټا عوامي نمائندگان یو خو از اسپیشل انوایټ تاسو موږ د سی سی ای تر اوغړې ځکه چې دا قومي خبره ده او همدغه میټینګ کې به د ان اف سی اوارډ خبرین کېږي همدغه میټینګ کې به د دهشتګردۍ خبرین کېږي همدغه میټینګ کې به د فاټا د ریفارمز خبرین کېږي خو زه به دا وایم حکومت قبایلو ته د پاکستانیانو په نظر نه ګوري لکه څنګه پنجابیانو ته ګوري لکه څنګه ګلګت بلتستان تګوري لکه څنګه کشمیریانو ته ګوري او وجه یې سره وجه دا ده چې مونږ قبایل د پاکستان جنډن نه سيزو مونږ قبایل د پاکستان خلاف کارویان نه کوو
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د الفا د سیاسي اتحاد د سینیئر نائب صدر نثار مومن سره خبرې وکړې نو دا غوینا و
اسی ور سره مونږ اسلام آباد ته ځکه نه راځو چې مخکې ظلم مونږ کله دوی له بل راوړو بیا دا غبل نه بشاله اړل نو که دغه سي عمل به کوي او حکومت دا ته بوچي چې راځه په فاټاره وباسم نو زه دا لیکلي تاسو نه در کوم چې د
فاتح ممبران چکل خلق تزی نو دیا دا عوام نه یو نفر نشی راوسته او ذکر نشی راوسته چه جوی دا عوامو پا گتا تردوسا کار نده کره نو که دا فاتح ممبرانو داغا کما گورمنت سر چه کما خبره دا سی سی ای پا والبانه کئی او منگ تراشی او منگ سرکینی نو دا منگ دا تحفظات ضرور شتاو دا بلری کئی که دوی منگ سر پا سیم رست که ادریجی نو بیا منگ دا فاتح دا حق دا پارا پا هر محفل و پا هر دگر منگ دا غیر دا جنگ کولو تا تیاری و آغا بکو
مشال ریډیو چې د حکومتي ګوند د باجوړ نه د کمی سملې غړي شهابالدین نه تپوس کړو نو هغه وویل چې اکثره د فاټا د پارلمان غړي د غوښتنو او احتجاجونو خبرې کوي خو بیا ورستو په شاشي نوموړي وویل
اتفاق ښه شی دی او په دې کې که سیاسي اتحاد سره پارلمنټرین جوړ شي او پارلمنټرین د سیاسي اتحاد سره یو شي نو دې نه به څه جوړ شي او ډېره ښه فایده به د مستقبل لپاره یوازې مردوشماری نه بلکې د اصلاحاتو دپاره هم ډېره لویه فایده وشي کومه چې دغسې دې وشي خو زموږ تجربه څه تېره ښه غونده کې نه ده او که چېرته دغسې وشي نو موږ لاسیم په یو پیج یو د فاټا لپاره خو خبردار چې خبره عملی کول پکار دي په یو بل اعتماد پکار دی د یو بل خبرې نه دي پټول پکار چې کومې خبرې هغه زموږ د ټولو لسی خبرې دي زموږ د ټولو فاټا خبرې دي دې کې موږ ټول په یو پیج شو نو زما خیال خو نه دی چې زموږ څوک یا حق خوري یا زموږ سره څوک جاتی وکړي دا ناممکنه خبره ده خو چې څه کیږي زموږ د بې اتفاقۍ په وجه باندې کیږي
د شریکو ګټو کونسل غونډه د ګل پورس وزیر اعظم هاوس کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې ده چې پکې د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر او د ګلګت بلتستان د مشرانو په ګډون د سلورو واړو سبو اعلی وزیرانو ګډون کړی و د شریکو ګټو کونسل څه کار کوي او د فاټا د نمائندګانو ګډون به قبایلي سیمو ته څه ګټه ورسوي کله چې مشال ریډیو په دې اړه د اقتصادي چارو تجزیه کار ډاکټر انور شاه نه تپوس کړو نو هغه وویل
دا یو آئینی اداره ده او د دې بنیادی چې کم کاری نو هغه دای چې لګا هغه ایشوز چې د کم اثر په ټول ملک باندې کیدای شي نو هغه د ټول صوبو په مشاورت سره جګم دی هغه فیصله وکړلای شي چونکی د فاټا د کروشل ایشو ده چې هغه د نمائندګي ورکړلای شي هغه و دایره چې لکه څنګه در سټیک هولډر ته په لاندې لیول باندې سټیک هولډر روالي او دا غنه رائے والی زما خیال لري چې آئین کې جګم نه نو د لار راوستل پکاري چې دوله به نمائندګي ورکړلای شي پیدا ډیر ده
د ذکر ده د یاد کونسل دویمه غونډه به د روانې میاشتې په 15مه نیټه کیږي چې پکې به د نورو منصبو د سرشمیر رنه او د نورو چارو جاج اخستی شي
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو
دغه خلک د انګریزونو تسلط قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دي
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی دا ټول غیر آئینی غیر قانوني او غیر اسلامي دي
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجې له احمد شاه اعظمي سره
زموږ غلا مشال رادیو څخوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي ونیز خبرونه هم لري او زه خیبر ایجنسی ته د قبایلی سیمه خیبر ایجنسی د تعلیم څانګې چارواکي وایي چې له بدامنۍ څخه متاثره سوې باړه سیمه کې یې د نجونو د تعلیم لړۍ یو ځل بیا پیل کړې او په سرکاري سکولونو کې یې په زرګونو نجونې داخلې شوې دي دوی وایي چې کوم سکولونه پکې وران سوي وو په هغوی کې خیمې لګولي او چې کوم بچ پاتې وو هغه یې بیا رغولې دي بل خو د دې سکولونو سازمان وایي چې دوی یو زده کوونکي نجونې پوره سنتیاوي نه لري نور تفصیل له سیمې د مشال راډیو خبریال فرهاد شنواری په دغه راپور کې راکوي
د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود دغه غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې دلته ډیر مثبت تنقید وشو او چې ځایي خلکو ته کومې ستونزې ورپېښې دي د هغې نه انکار نشي کېدی او دوی باید د حل کولو هڅه کوي
موږ سره هم دغه ټایم د ځای کېدل نه دی پکار او زه ډیر خوشاله یم چې تاسو کومې خبرې وکړې او دا نه چې صرف مورېدلې ده په هغه مو سوچ هم کړی دی خو تاسو ته پته ده چې ستاسو د علاقه دا سیمه ډیره سینسیټیو ده انشاءالله تر څو پورې چې زه مدل مونگا با حاضر یو چې صدا سے مسئلے دی صدا سے ایشوز دی تاسو به مونږ ته وای او مونږ به داغه د حل کوشش کو
دا چې د خیبر ایجنسی خلک د کوم مشکلات سره مخ دی په دې حق لا په دې غونډه کې شریک یو مشر عبدالرزاق پردی مشال ریډیو ته وویل
دی بجلی مسالې د ته صحت ته دی مونږ د لوړګي لوی اسپاټال دی مشر ریم پاکستان دی خو ډاکټران پکې نشته دی مونږ په لنډی کوتل تحصیل باندې دی یو بو دا تکلیف ته چې ټوبیلون نمشتا او غاټم ستا او اړم ستا جب جدی نہیں نہ ٹوبیل پہ چسی ہو چلے گی
اور دے گنڈا کے شارک دباڑے سیمی اور مشر سلیم اپریدی وویل چھ باڑے تا بے کورا شوی خلق ستان شوی خطرو سور تا پورا سانتیاوی ندی ورکڑے شوی
باڑے کے سمر اسکولون چھو کاغا زنانو کاغا نرینو آغا ٹول تباشوی دی حال تا صحت سمر مرکزو نری نا آغا ٹول تباشوی دی یاو دا صحت مرکز نیشتا حال تا صحت اس سہولت نیشتا دا سپیراڈیم کے لاکار روان دے آغا دیر سستے سر روان دے پر یو کل کے داغی دا کار مکمل نشو آغا نری نظام غصہ پر بحل شوی نری
او پا دی موقع یو بلتن خالد خان اپریدی زیادہ کڑا
ٹولنا غٹا مسالہ امن و امان دو او بیا اور سارا دا منگ دا صحت و تعلیم مسالہ دو گورنر صاحب تم دا مخ کے اگر کڑا وہ سم دے دا غور تو کچھ پہ باڑا کے بیا اغا رنا را والا چاغ کم پخوا ہوا
یاد دیویچ پا دی غنڈا کی پولیٹیکل چارواکونا دغا غختن هم وشوا چی باید دی جنسی هر کبیلی لا پا خیبر هاوس پی خور کی پورا وقت ور کڑیشی او دو دوی اجتماعی ستونزو تا پا مکڑیشی او دو لیوی زواک پا برتیو کی دی دو میرتنا کار واخستل شی فرهاد شنواری مشال ریڈیو خیبر جنسی
دا مشال تر رنا لاندی
دا داویداری غلط اگر چکین دا شدگردی مکمل ختم
افغانان چھوڑا باری بے شک چھوڑا
دیر سخت را باری تیرا یہ ہر چکی
دوستان کل مسلسل تعلیمی ادارے بندی
دا مشال تر رانا لاندی بحث دا سیمی او نڑی حالات نور ہم سپڑی او دا تصویر دا نور روشان کولو یو وخت سکوی
دا دے کسی چابای دا پاکستان نا دا زمان صدر
یو فیرس دے دا خواہشاتو اگر پاکستان پلاس کنی ولی دا اگر امریکیم پلاس
دا بحث تاسو دا هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
زموږ غله مشال رادیو خاوري د خیبر پښتونخوا د نرشزیانو تنظیم د را روانې سرشمیرنې په فارم کې د دوی لپاره ځان له د خانې ټاکلو غوښتنه کړې ده. د نرشزیانو د سپای تنظیم مشري فرزانې پرون په پېښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په سرشمیرنه کې یوازې د ښځو او سړو د کره شمیرې پته لګیږي، خو دوی غواړي چې د حقونو ترلاسه کولو لپاره دي تر ټولو لومړی د دوی شمیرنه کره سي. د نرشزیانو د غوښتنو په اړه له پېښوره د زلان یوسفزي راپور ته ورسئ.
د خیبر پختونخوا د نرخزیانو د تنظیم مشری فرزانی مشال ریډیو ته وویل چې مرکزی حکومت د مردم شماره یا سرشمیرنې په فارم کې یوازې د سړو او ښځو لپاره خانی جوړې کړې دي او د نرخزیانو د کره شمیرنې لپاره پکې خانه نه ده موجوده.
دله هغه غاړه ولې نه ورکوي چې او دا د پاکستاني صدا دا د معاشري خلق دي دا د مسلمانانو کې پیدا دي او دا شته په پاکستان کې دي دا ولې نه مني دي دا ولې د نسترګې پټي احتجاج نه بم کوو ډونو تب روزو پرنس کانفرنس بم کوو کم حد پورې چې مو خپل کارونه هغه کړی نه هغه بم کوو.
نوموړي زیاته کړه چې پاکستان کې یوې ادارې سره هم د نرخزیانو د شمیرې په اړه معلومات نشته او د حقونو ترلاسه کولو لپاره د نرخزیانو شمیره معلومول ضروري دي. د یاد تنظیم یوې غړې چاحت وویل چې نه حکومت او نه هم اولس د دوی حقونو ته پام کوي او نه یې د خپلې ټولنې برخه ګڼي.
عوام هم تنګول کوي، آی ډي کارډونه هم داسې خاص نه جوړیږي مسلې پکې کنه نو داس نه پکار بس مسله خو بډېره غټه مسله ځکه چې بیا خو موږ ته هغو د انسانانو په نظر نه ګوري
نرخزیانو د تنظیم تر مخه په خیبر پختونخوا کې دا وخت له 500 تر 500 پورې نرخزیان شتون لري. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري د سهار لسنی می بجې سوې د مهم خبرونو د لنډی زوریدو ته تاسو پام را ګرځوم. په بهرنی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې پر افغان طالبانو څنګه څنګه نفوذ ځکه لري چې د هغوی مشران په پاکستان کې دي. نوموړي دا خبره پرون په واشنگټن ډي سي کې د بهرنیو اړیکو شورا یا کونسل آن فارن ریلیشنز نومي څېړنیز ادارې یوې غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. سرتاج عزیز زیاته کړه هیله لري چې په راتلونکو لس پنځلس ورځو کې به د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په اړه مخامخ ناسته وسی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د ترګري ضد جنگ کې د فاټا ولس ملاتړ د منلو وړ دی. نوموړي زیاته کړې چې د هیواد له نورو برخو سره د فاټا د برابرۍ لپاره به ټول ګامونه پورته کول کیږي. د پاکستان له وزیر اعظم هاوسه په خبره سوي خبر پاڼه کې راغلي چې نواز شریف دا خبري پرون په اسلام آباد کې د خیبر پښتونخوا له نومول سوي ګورنر اقبال ظفر جګړه سره د لیدو پر مهال وکړي. امریکا تایید کړی چې د پېښور کې د دوی د کنسولګری دوه تنه پاکستانی کارکونکي پرون د مومند ایجنسی په امبار تحصیل کې په یو چاودنه کې وژل شوی دی. د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کری پرون په واشنگټن کې وویل دغه کسان له یو شمېر پاکستانی سرتیرو سره یو ځای هغه وخت د یو ځای پر ځای شوي ماین ښکار شو چې کله دوی د کوکنارو د لمینځ وړلو پر ماموریت بوخت وو. افغان امنیتي ځواکونو په تیرو څلور ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د داعش وسلوالې ډلې د غړو په ګډون لسګونه وسلوال مخالفین وژلي دي. د دفاع وزارت څخه په ویلامي کې راغلي چې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو دغه ګډ تصفیوي عملیات په فاریاب، هلمند، هرات، ننګرهار، بغلان او د کندوز ولایتونو په بیلابیلو ولسوالیو کې شوي دي. په پام کې چې افغانستان او چین د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو د اړتیاو د معلومولو په هدف یو ګډ کمیسیون جوړ کړي. دا خبره د چین د پوځ مشر جنرال فین فین هوی پرون د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست محمد معصوم ستانکزی سره د خبرو پر مهال وکړه. او د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د مستر وای د شام د سولې خبري د نورو دوو ورځو لپاره وځنډید. د مهمو خبرونو لنډیز مو واوریدئ او تاسو پام را ګرځو د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې پر لور. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراج ظهیر د پاکستان د کورنی ورسپانو د اداریو مهم ټکي راخستي دي. راځي چورته غرسو.
نن جنگ ورسپانه خپلې اداري کلی کې مشترکه مفادات کونسل په ملک کې یو واری بیا سرشمیرنه وزنډولې او جواز یې دا وړاندې کړو چې د پاکستان پوځ د ترخګرۍ خلاف جنگ کې بوخت او د اسکولونو استادان او نور عمله په امتحانونو کې مصروفه ده. اداري وړاندې لیکي د عین مطابق هر لس کال پس به سرشمیرنه او کورشمیرنه کیږي، خو په پاکستان کې له تیرو اتلسو کالو راهیسې سرشمیرنه نه دي شوې، کوم چې د ملک سره د حکومتونو مینه او خلوص څرګند وی. ځکه چې سرشمیرنه او کورشمیرنه د یو ملک لپاره دومره ضروری ده څومره چې د یو انسان لپاره د سا اغوستو ضرورت وي. ادارې زیاتوي چې جمهوري ټولنو کې د سرشمیرنې په وجه د آبادۍ د زیاتېدو کمېدو اندازه لګول کیږي او بیا په دې بنیاد باندې د قومي او صوبایي اسمبلیو د چوکو ټاکنه کیږي او دارنګ په معاشي توګه د ولس د ضرورتونو اندازه د دې په ذریعه لګول کیږي. ادارې اخر کې وایي سرشمیرنه او کورشمیرنه په ټاکل شوي وخت باندې کول ډیر ضروری دی، باید چې دې لړکی بهانی ونه کړې شي او حکومت زر تر زره د سرشمیرنې او کورشمیرنې نیټه اعلان کړي. د دې ترڅنګ د پېښور نخ پرېدونکو مشرک ورسپانه خپلې ادارې کې وایي د خیبر پښتونخوا حکومت په هدایتو باندې د کلتور محکمې فنکارانو، هنرمندانو او شاعرانو ادیبانو ته د خدماتو په اعتراف کې د وظیفې ورکولو فیصله کړې ده او یو شمېر خلکو ته یې د میاشت په سر د نقدو روپو ورکولو سلسله هم پیل کړې ده، خو بل طرف ته ځینې خلق د حکومت په دې ګام باندې اعتراضات کوي. درې مخکلي کې چې د حکومت د دې عمل نه رستو فنکاران، هنرمندان او شاعران ادیبان په دوو برخو کې ویشل شوی دي. چاته چې امدادي رقم ملاو شوی دی هغوی د حکومت مدي وایي، خو د دې پترس کې چې چاته نه دی ورکړی شوی هغوی په حکومت باندې ټکونه کوي. درې زیاتوي که څه هم د حکومت دا ګام د ستاینې وړ دی چې په سنه سره ډول یې له دې خاورې د فنکارانو، هنرمندانو، شاعرانو، ادیبانو سره مرسته وکړه. او یاد یې کړل. خو ممکن ده چې د کمیټې د غړو نه به څه غلطي شوې وي چې ځینې مستحق فنکارانو، هنرمندانو او شاعرانو ادیبانو ته امدادي رقم نه دی ورکړی. دریا اخر کې وایي هیله ده چې د کلتور محکمه به د دې مسلې د حل لپاره یوه بله کمیټې جوړه کړي او باید چې په دغه کمیټې کې د زړې کمیټې خلک شامل نه کړي چې دارنګ مستحق فنکارانو، هنرمندانو او شاعرانو ادیبانو ته خپل حق ورسي او دې کې بې انصافي ونه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای وال سټریټ جرنال رسپانی د پاکستان د پنجاب صوبې د پخوانی گورنر و جونګ ته د مارک سزا پر ورکول کېدو او هم له امریکا خبرېدونکو کې بلې رسپانی نیویارکر بیا په افغانستان کې د امریکایي پوز د جنگي تګلارې په اړه لیکنه خبرې کړې دي. د دواړو لیکنو مهم ټکی هارون باچا درته اوروي.
د وال سټریټ جرنال رسپانی لیکنه وایي د ګل پر ورځ د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې زرګونه خلکو د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژونکي ممتاز قادری د پانسي کېدو پر ضد احتجاجونه وکړل. ممتاز قادری چې د پولیس سرتیری او د سلمان تاثیر ساتونکی و په 2011 کال کې د دې لپاره ډز زور باندې وکړ چې نوموړي گورنر په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي د سزا په قانون کې د بدلون خبره کوله. د پنجاب پخوانی گورنر د یاد قانون تر لاندې د یوې سوي جنای چې اسلام ته د سپکاوي تور پرې لګېدلی او د بندي کولو له کار سره مخالفت څرګند کړی و. لیکنه وایي ډیری پاکستاني وګړو فکر کاوه چې ممتاز قادری د اسلام د دین دفاع کړې او له همدې کبله یې هغه ته د یوه اتل په سترګه کتل. د لیکنې تر مخه دا به وخت ثابته کړي چې د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې د سخت دریځه مفکورو د له منځه وړلو لپاره څومره جدي اقدام کوي. په لیکنه کې د سلمان راجا په نوم د قانوني چارو د یوه پوه خبره راغستل شوې چې ویلي دي د ممتاز قادری د مرګ له سزا وروسته هر یو پاکستاني وګړی په دوو لارو کې باید د یوه انتخاب وکړي. معنا دا چې یا د قادری پر سزا له احتجاج کوونکو سره ودرېږي او یا هم د قانون پاسداري ومني. بلخوا د امریکای نیویارکر ورسپانې ولیکنه وایي په افغانستان کې د امریکا 15 کلنې جګړې واضحه نتیجې مخته نه دي راوړي. په لیکنه کې پوښتنه شوې چې ولې د یوه زیاته اندازه پیسو لګښت، د قوت کارونې او د سیاسي ادارې موجودیت ونشو کړی دغه جګړې اهدافو ته په بریالۍ توګه رسیدګي وشي. د امریکا کانګرس په افغانستان کې د پوځي عملیاتو لپاره شاوخوا 8 بلیونه ډالر او دغه هیواد د بیا رغونې چارو لپاره 143 بلیونه ډالر منظور کړي ول. لیکنه وایي دا تر هغه ډېرې پیسې دي چې په اروپا کې تر جنګونو وروسته د بیا بحالۍ کارونو لپاره د مارشل پلان په نوم منصوبې پترس کې لګول شوې وي. لیکنه کاږي د یاغیتوب ضد جګړې تګلارې جوړونکي د امریکایي پوځ قمندان جنرال ډیوډ پیټرس افغانستان ته د زیاتو پیسو ورکولو د خبرې حمایت کړی و. دا په داسې حال کې وا چې افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د ورتګ پر وخت په هغه هیواد کې سړي سر کلنۍ ګټه 140 ډالره وه. جنرال پیټرس پر دې باور و چې په عراق کې د زیاتو پیسو لګولو له لارې هغه هیواد ته سوله راوستې. نوموړي په 2008 کال کې په یوه لیکنه کې ویلي وو له پیسو څخه د وسلې کار اخیستلی شي. لیکنه زیاتوي د دې تګلارې نتیجه دا شوه چې د افغانستان په جګړه کې د بهرنیو ځواکونو تر څنګ غټ شرکتونه هم ښکیل شول.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. مقدونیا هیواد وایي کېدای سي روان کال پر پناه غوښتونکو کډوالو باندې د بالکان لاره په بشپړ ډول بند کړي. دا خبره د هیواد ولسمشر ګوریګ ایوانوف له جرمني څخه خبرېدونکو ویب رسپانس سره په مرکه کړې ده. دغه مرکه په هماغه ورځ خبره شوه کله چې مقدونیا پر پناه غوښتونکو کډوالو اوشکي بیونکي ګیس استعمال کړي. دغه کډوالو غوښتل چې له یونانه دغه هیواد ته داخل شي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څنګه راپور خپور کړي چې ملیحا میرزاده مهم ټکي درته اوروي.
د مقدونیا ولسمشر ګورګ ایوانوف له جرمني خبرېدونکو یوې ورځپاڼې ډېر شپېګل ته ویلي دي چې کېدی شي روان کال د پناه غوښتونکو کډوالو لپاره د بالکان لاره په مکمل ډول وتړي. د فروری پر 9 له ورځپاڼې سره په مرکه کې نوموړي وویل چې کله آسټریا کې د کډوالو ټاکل شوی شمېر 10,500 پوره شي نو دی به له یونان سره د مقدونیا پوله وتړي چې ورسره به په موثر ډول د بالکان هغه لاره بنده شي چې کډوال یې اروپا ته د ورتګ لپاره استعمالوي. نوموړي وویل دا وخت یوې سیاسي فیصلې ته ضرورت دی ګینې ډېر نه وخته بشي. دی وایي په آسټریا کې به زر د کډوالو شمېر 10,000 ته ورسیږي. دغه مرکه هم په هغه ورځ خپره شوه کله چې مکدونیا له یونان سره په سرحدي سیمه پر هغو پناه غوښتونکو کډوالو اوښکې بیونکې ګیس استعمال کړ چې د ازغنو تارونو نه یې د تیرېدلو کوشش کولو. مکدونیا له دې مخکې هم د هغو کډوالو شمیر محدود کړی چې په شمال کې نورو هیوادونو ته تللی شي. مکدونیا افغان کډوال نه قبلوي او د یوې ورځ د ایسارېدو لپاره تقریبا 1580 کسان پرېږدي چې د زیاترو تعلق پکې له شام او عراق سره وي. د ایوانوف څرګندونې د بالکان هیوادونو د زیاترو مشرانو ښکارندوی کوي چې پر کډوالو نوي بندیزونه لګول روا بولي. آسټریا په دې وروستو کې ویلي دي چې هره ورځ به تر 80 پناه غوښتونکي قبلوي او روان کال لپاره د هغو کډوالو حد تر 1500 پورې ټاکي چې له دغه هیواده تیرېدل غواړي. مکدونیا له دې مخکې هم 100 ورځې پناه غوښتونکي کډوال له یونانه دغه هیواد ته نه دي پرېښي چې له امله یې په زرګونو کډوال په یونان کې پاتې وو. ایوانوف د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، امنیسټي انټرنیشنل او د نورو ادارو د تنقید باوجود له خپلو بندیزونو دفاع کړې. د نوموړي په خبره د تصبر نشي کولی چې برسلز څه فیصله وکړي. دی وایي خپله فیصله یې کړې ده. ایوانوف دا مني چې که مکدونیا کډوالو باندې دروازې بندې کړي نو هغوی به د البانیا او نورو لارو استعمال کوي. دی وایي هیڅوک یونان، مکدونیا او سربیا کې ایسارېدل نه غواړي، بلکې د کډوالو هدف جرمني ته تلل دي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. هافینګټن پوسټ ورځپاڼې د پاکستاني لیکوال او شنونکي اورنګزیب قریشي لیکنه خپره کړې چې پکې دی وایي په هغه هیواد کې حالات زیات نه دي بدل سوي، خو د ځینو نړیوالو پروژو له کبله هیلې پیدا سوي دي. دی په دې لړ کې د چین پاکستان اقتصادي لار پروژې مثال ورکوي او وایي اسلام آباد باید هم د هیواد دننه او هم په سیمه کې ټولې خواوې د دې پروژې له لارې ملګري کړي. د لیکنې مهمې برخې پامیر ساحل وړاندې کوي.
په هافینګټن پوسټ ورځپاڼه کې د لیکوال او شنونکي اورنګزیب قریشي لیکنه خپره شوې چې پکې نوموړی وایي په تیرو 20 کلونو کې په پاکستان کې لږ بدلون راغلی دی. دی وایي کله چې ماشومو نو هغه مهال نواز شریف د پاکستان وزیر اعظم او د هیواد سیاسي مافیا د کراچۍ په کوڅو کې طرحه خپره کړې وه او د صوبې ترمنځ سیالۍ هم هسې روانې وي لکه اوس چې موجودې دي. دی وایي 20 کاله آگاهو هم په پاکستان کې سیاسي اقربا پروري یا خپلوي پالنه دود وه. قریشي وایي دا سمه ده چې په پاکستان کې ټولنه د انحطاط ښکار ده، توکمیز چاود لري، فرقه ایز تاوتریخوالی کېږي او پکې سخت دریځي ده، خو ځینې داسې شیان هم شته چې هیلې پیدا کوي. د دې خبره پاکستان د سیمې په سیاست کې د یو مهم لوبغاړي په توګه مخته راځي. په دې وروستیو کې د شام بحران او په نړیوال بازار کې د تیلو خرڅلاو ونډې پر سر ایران او سعودي عرب دواړه هڅه کوي چې د سیمې د واک توازن په خپل حق کې وساتي، خو دا توازن د پاکستان په لاس کې دی ځکه چې د سیمې پوځي ځواک دی. خو د تهران او ریاض په سیالۍ کې پاکستان د یوې خوا ملګرتیا پر ځای په مثبت ډول د دې مسالې هواري هڅه کوي. قریشي د چین پاکستان اقتصادي لار پروژه د بلې مهمې موضوع په توګه یادوي او وایي د دې لار جوړولو لپاره د پاکستان بې طرفي شرط ده. د دې خبره کده لار جوړیږي نو له ایران سره ښه همکاري اړینه ده. د پاند د ایران همکاري لا زیاته مهمه ځکه هم ده چې هند د هغه هیواد په چابهار بندر کې له 500 میلیون ډالر څخه د زیاتې پانګونې عمل پیل کړی دی. چابهار بندر دا وړتیا لري چې د منځنۍ آسیا او منځنۍ ختیځ هیوادونو ته د رسیدو لپاره د گوادر بندر سیالي وکړي. قریشي وایي د حالت ته په کتو دا د پاکستان په ګټه کې ده چې د چین پاکستان اقتصادي لار او ایران پاکستان ګیس نلیکې پروژو له لارې تهران له ځانه سره تړلې وساتي چې د سیمې د اقتصادي او سیاسي واک توازن هند لوري ته وانوړي. لیکوال وایي البته د چین پاکستان اقتصادي لار پروژې په اړه اسلام آباد باید یوازې د پنجاب او سند خبرو ته غوږ ونه نیسي او د هغه هیواد د ټولو صوبو او سیمو نظر واوري. اورنګزیب قریشي زیاتوي چې د پاکستان تاریخ له داسې پیښو ډک دی چې پر ملکي حکومتونو د درغلۍ تورونو له کبله پوځي کودتاګانې شوي دي. نو که اوس مهال وزیر اعظم نواز شریف او پوځمشر جنرال راحیل شریف یو ډول سیاسي نظرونه ولري نو د تیر پرتله د ثبات پیدا کېدو زیات امکانات دي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په ډیپلوماټ مجله کې به لیکوال مایکل کوګلمین په پاکستان کې د پنجاب د پخواني گورنر سلمان تاثیر د وژونکي ممتاز قادری پر پانسی کول یو څېړنیز مقاله لیکلې ده. لیکوال پښتنه راپورته کوي چې د ممتاز قادری پانسی کول د پاکستان لپاره څه معنا لري. عبدالحی کاکړ د مقالې لنډیز وړاندې کوي.
په دې ډیپلوماټ کې مایکل کوګلمین په پاکستان کې سوو هغو څو خبرو ته اشاره کوي چې په اساس یې نوموړی د خوشبینه ښکاره کوي چې ښایي په دې هیواد کې د ترهګرۍ او انتها پسندۍ پر ضد د ریاست په سوچ کې بدلون راغلی وي. په دې کې نوموړی یو خو د ممتاز قادری د مرګ سزا برقرار ساتلو په اړه د سپریم کورټ فیصله یادوي او ورسره د عدالت د دې خبرې ذکر هم کوي چې آن هدایې ویلي وو چې د توهین رسالت قانون تر تنقید بالاتر نه دی. بل خبره د واکمن مسلم لیگ لوري په پنجاب کې په یونیورسيټانو کې د تبلیغي جماعت پر فعالیتونو د بندیز لګولو ده. او مایکل کوګلمن د دې ترڅنګ څو ورځې وړاندې د پنجاب اسمبلی له لوري د ښځو پر ضد د تشدد د قانون د منځوري هم کوي. همدغو پرمختګونو ته په کتو سره لیکوال دغه د حکومت زړور ګامونه بولي. د دې په وینا د سیبریش چې پاکستان په بدلېدو دی، نوموړی وایي چې په دې ورسوي کې د اسلام آباد سفر کړی چې پر دې مهال د خلکو لخوا ورته وویل شو چې ریاست اوس د انتها پسندۍ پر ضد یو نوی سوچ خپل کړی دی، خو البته د ته وویل شو چې بدلون په یوه شپه کې نه راځي او دا به ورو ورو کېږي. خو په خپله لیکنه کې لیکوال یوې بلې خبرې ته پام اړوي. دی وایي چې پاکستان د هغو انتها پسند سوچ او تشدد پر ضد ډېر لږ څه کړي دي چې له هېواده د باندې هدفونه په نښه کوي. د ده په وینا له حقاني شبکې واخلي تر لشکرې طیبه پورې دغه ډلې پاکستاني ریاست نه دي په نښه کړي. خو د ده په وینا ممتاز قادري ځکه پانسي کړي چې هغه د دې هېواد قانون چیلنج کړی وو او هم د دې هېواد د صوبې ګورنر په نشه کړی وو. مایکل ګوګلمن وایي که پاکستان غواړي با مقصده او له معنا ډک پرمختګ وکړي نو په کار ده د انتها پسندۍ ټولې جرړې له منځه یوسي، نه یوازې هغه چې پاکستان په نشه کوي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس هم ستاسو پام د میرمنو په اړه د ځانګړي ونیز خبرونې تاندې هیلي پر لور راګرځوم چې فرخنده اسد یې وړاندې کوي.
پوتان دی هلی خبرونه کې موضوع فرخنده اسد هر کلی کوم. د نن په پروګرام کې په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د ودونو خلاف ترمیمی بل په اړه تفصیل درکو.
موږ چې کله بل دغه کوو امندمنټس کوو نو موږ سره زمونږ اسمبلی کې د جماعت اسلامي تنان ناشتي، موږ سره د جی یو آی په کې ناشتي، موږ ټول آن بورډ اخلو ځان سره.
دا چې د واده پر وخت جنۍ خوخه څومره ضروری ده.
کمنګا حقیقی اسلامی ورثا او ګورونو کې خزه ته مکمل اختیار دی چې هغه د خاوند انتخاب وکړي په یو عزت.
په پیښور کې د مدني ټولنو غړو په یو غونډه کې د خیبر پښتونخوا د حکومت نه په تیره میاشت کې دا غوښتنه وکړه چې باید د ماشومانو د ودونو خلاف بل کې وړاندې کړل شوي بدلونونه دې منظور کړای شي. په خیبر پښتونخوا کې دغه بل تر اوسه نه دی منظور شوی او پرې د واده په وخت کې د جنۍ د عمر په حد لا هم خبرې روانې دي. په دغه بل کې د واده پر وخت جنۍ عمر کم از کم د 18 کالو ټاکلو وړاندیز شوی دی. د بل د موجوده حالت په اړه په پیښور کې د ښځو کور لپاره د یوې کارکوونکې غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن نه سیما منیر وایي
دا چې دا یو ډېر مطلب پخوانی ډیمانډ تاسو ګورئ نو مسلم فیملی لاس چې دی کنه دا غې کې 1961 والے چې دی کې د واده عمر شو څورتي دا شپړلس کال د جنې دا پاره او اتلس کال دا الګ دا پاره. نو فاینلی چې کله دا سی آر سی راغو چایلډ څورتي دا چایلډ کنونشن چایلډ رائټ کنونشن دا چې راغو بیا پاکستان چایلډ رائټ کنونشن ساين کړی دا چایلډ رائټ کنونشن چې دا هغه پہلا شي کوم دا دی چې د ماشوم چې دا هغه به هغه لی چې د چا عمر به اتلس کالونه کم وي. نو دې نه پس ډیفینیټلی چې د دې چې کله دا غي توثیق کوي نو بیا د خپل قوانین چې دا د ریاست کار جوړیږي بیا چې یو ځل دا هغه کنونشن ومنو د خپل خپل ملک کې به هغه قوانین چې دی هغه به د هغه کنونشن سره به ان لاین کوي. نو د حساب سره بیا پکار دا و چې دا د میریج ایج چې دی دا د ماشوم واده عمر چې دی هغه د 18 کال جوړ کی. خو دلته دوی دا مسله چې دا د شرعي مسله جوړه کړې ده. چایلډ میریج ریسټرینټ بل چې دی د ټایم دا غي کې امندمنټس دا چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیئر کمیشن او دا مونږ ټول چې د کې شامل یو دا مونږ دا جوړ کړی دی او د کې د مونږ ټول نه لوی ډیمانډ دا دی چې دا تاسو 18 کال کې کیسه ختمه کړئ. د کې خو خیبر پښتونخوا کې مرض چې دی هغه صرف دا دی او دا ادارې چې مطلب کمیشن جوړ شوی دی کو هغه چایلډ کمیشن دی کو هغه ویمن کمیشن دی د دې اجزانو مسله دی چې د سوشل ویلفیئر انډر کار کوي. خو دې چې کله سره قانون جوړی نو هغه د لا ډپارټمنټ ته واسطه هغه لا ډپارټمنټ ته ډومیسټک وایلنس بل لاړو کو دا لاړو کو د چایلډ میریج ریسټرینټ بل لاړو هغه لیکلې چې دا خو شرعي مسله ده. نو پکار دا ده چې دا د کونسل فار اسلامک ایدیالوجي اسلامي نظریاتي کونسل چې د هغه به د دې جاج اخلي هغه نه بل ډومیسټک وایلنس بل خو دې واسولو او چایلډ میریج ریسټرینټ بل چې دی هغه فلحال دلته سوشل ویلفیئر کې پروت دی دا داغه سټیټس دی.
دین اوڑان دی پا کامی اسمبلی کې هم د ماشومانو د ودونو خلاف بل د اسمبلی غړي ماروی میمن اوڑان دی ک چې لا هم ان دې منظور شوی. دغه بل د کامی اسمبلی د مذهبي امور په اړه کمیټي رد ک او اسلامي نظریاتي کونسل یې هم مخالفت کړی. په دغه بل کې د جنې عمر د 14 کالو نه تر 18 کالو پورې د ټاکلو ویل شوی دی. سایما منیر وایي اکثره د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو په اړه په قانون سازۍ کې خنډان اچول کیږي.
مسله دې کې دا شوې ده چې کله قومی اسمبلی کې کله ماروی میمن چې هغه دا بل وړاندې کړی دی فیڈرل لیول باندې چائلډ بیری ریسټرینټ بل. نو مولانا شیرانی چې دی هغه وایي چې دا بل چې دی دا خلاف شریعت دی. نو هغه نه مطلب ایون هغه خو دا وایي چې دا خو چې دی کې د څوک د عمر خبره کوي هغه د توهین رسالت مرتکب کیږي. اوس سما ته وایي که نه دا چې چرته داسې خبرې چې چرته د تحقیق دروازه بند دی که نه هلته هم دغسې خبرې کیږي. ګنې تحقیق ثابتوي چې کله د بی بی عائشہ چې نه د بی بی عائشہ چې دا نو هغه د یو لس کالو واده شوی ده. نو دا خو دا دې د عمر چې څوک خبره کوي نو هغه توهین رساله ده. نو بخاری شریف احادیث چې دي هغه کو اوچت کې نو سلور پنځه احادیث چې هغه تاسو اوچتوي نو هغه یو بالکل کلیئر کټ خبره راځي چې د واده په ټایم د بی بی عائشہ خپل عمر چې دی هغه 20 یا 21 کالو. بیا چې کله پیغمبر علیه السلام بی بی فاطمه وادوله نو د بی بی فاطمه عمر هم دغه هغه چېرته خپل ماشومان چې دي هغه هم چېرته کم عمر کې نه دی واده کړي. دا چې د بی بی عائشہ چې کومه خبره ده هغه تاریخ دا ثابتوي چې هغه د 20 یا 21 کالو.
د سوات حدیقه بشیر چې د بشری حقوقو نړیواله جایزه محمد علی هیومنیټیرین ایوارډ یې هم ګټلې او په سوات کې د ماشومانو جنکو د ودونو خلاف او په ټولنه کې په دې اړه د پوهې پیدا کولو لپاره کار کوي. وایي د پښتنو په سیمو کې کورنۍ دا یوه مسله نه ګڼي چې ګینې وړه لور خور واده کړي.
کیسونه مونږ په خپل ډېر شي دي چې پرونی او د سختي نیز جنې و چې داغي مطلب وا کوم دې نشي وو دا روړې ځکه په خېته د دې وس واده دي. نو ځکه چې زه کورونه ځکه کور ته کور ځم او خلک اویرنس ته لاوه هم د دې کې سکول کالجز یونیورسيټي سمون کې یوت هم پدې کې اویر شي. نو په دې باندې ځکه څو کله زما په پیرنټس ته چې پیرنټس کوو نو یو خپل بچی دغه کولی شي مطلب د دې کم عمر د واده نقصانات دي چې کله هغه پوهه نه خپل بچی به تعلیم به حاصل شي. نو پیرنټس باندې زما فوکس دی او یوت باندې نو په دې باندې زه په کور کور باندې ګرځم او اوس هم زما کمپین سټارټ کړله. ما ما چې د تعلیم په پوسټ یا کوچ له سره مطلب دا تعلیم حاصلې کنه نو هغه وی چې اوس مطلب دا هغه هزن کور والی چې دین هغه چې مې دا به تعلیم نه حاصلې. نو ما هغه پای کې خپل مطلب هغه له وېرنې ورکو چې مې تاسو ته تعلیم حاصل کړي په دې هر څنګه وخت راتلی شي بیا خپل خپل ودرول او هغه وی وی چې اوس یو واده وس نه وی چې نه ادا وس مطلب ما په وکړه نو هغه چې نه زما به کوشش دی چې د دې واده کې دا تقریبا 15 کاله پس ته واده کو په آرام ته ځکه لدا 10 فرست ایئر پاس کې دی نه پس ما تا په خبره زما عمل دی چې د دې واده نه کوم.
حدیقه بشیر وایي دوی کوشش کوي چې په صبح کې په دې اړه د قانون سازۍ لپاره په حکومت فشار واچوي او هم په خلکو کې پوها پیدا کړي.
تاسو ته پته ده زموږ قانون چې دی نو هغه کې پی کې چې دی نو هغه امپلیمنټیشن نه کیږي عمل درآمد پې نشته او بل چې دی نو چې دلته څو راځي نو بل د دې د چا هنرک چې کوم دغه دی قانون دی نو هغه هغې نه زه خبر یم کمزور زموږ چې قانون دی لا ترمیم خو پایې کې کار پکې زیاده د لا کوټ ته د قصې پکې لا پرتې دي که نه. نو هغه کمزور قانون چې داخلي دی نو هغه
بلخوا د خزو د حقونو او د خیر خیګړې په اړه د صوبایي اسمبلی د سټینډینګ کمیټې غړي نسیم حیات وایي دوی کوشش کوي چې د ماشومانو د ودونو په اړه ترمیمي بل منظور کړی شي خو په دغه لار کې دوی ځینې قانوني مسلې لري.
دا داسې چل دی
چې دا زمونږ طرف نه پاتې نه دي. دې کې ډېر دغه انوالو دي. دې کې زمونږ لا ډپارټمنټ دی، لا ډپارټمنټ نه هم لا نه دی دغه شوی. مونږ خو خپله غواړو چې کنه زر دي اوفي زر دغه کوو، خو دې کې لا مونږ سره د لا ډپارټمنټ د طرف نه دغه دی. ډومېسټک وایلنس والا هم وکړه کنه هغه دا دی دغه کنټروورشل شو هغه لا کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی تھا الٹا لا منگ سے اسلام اگینسٹ حالانکہ منگ سے کل بل رکھو امینڈمنٹ کو نو مونږ سره زمونږ اسمبلی کې د جماعت اسلامي تنان ناشتي، مونږ سره د جی یو آی پکې ناشتي، مونږ ټول آن بورډ خو ځان سره مفتی جانان پکې مونږ سره یې څنګه ګوره مفتی دی.
نسیم حیات د عام وایي دوی په دې اړه له حکومت او د مذهبي ګوندونو د صوبایي اسمبلی له غړو سره هم خبرې کوي او له دغه وروسته دا بل وړاندې کړی دی.
دا ګوره کنه میل ډومینیټ سوسایټي تاسو په پنجاب والو دا کتل لري چې هغه وایي چې کنه مونږ به څنګه کوو سړو دغه د پاره چې سړو تحفظ شي عجیبه عجیبه خبرې کوي. نو دا دغه دپاره چې چونکې دا د ښځو په دغه کې دی نو دی پکې دا دغه را اوښکي ارنګې درنګې کوي. ګورئ مونږ چیف سیکرٹری سره ملاو شویو، مونږ لا سیکرٹری سره ملاو شویو، مونږ په دوه دې سره ملاقاتونه وکړل، مونږ په اسمبلی کې ټول کېناستو، بیا هم په ډسکشنز وکړل. مونږ سره پکې دا هم دی د کمیشن آن سټیټس آف وومن هغه پکې پوره پوره دغه کوي. دا هغه په تھرو دا بل مونږ را کړ، مونږ خو خپل طرف لګیا او چیف منسٹر پورې تر ټولو پکې ټول مونږ بورډ هغه سیم هوپفلی صحیح دغه به راشي ان شاء الله.
تر اوسه یوازې په سن اسمبلی کې د ماشومانو د ودونو خلاف قانون سازي شوې ده. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د قومي اسمبلی غړي مولانا گوهر شاه وایي دوی غواړي چې جنکې تعلیم حاصل کړي خو بیا په ځینو مذهبي مسلو کې مداخلت کول نه خوښوي.
افسوس مسلمانان مسلمانان سے شریعت اہمیت کے اسلام ہمارا ملک اور ملک کرے جا رہے ہیں اصلی علوم بھی تمام اصلی علوم کا دنیاوی علوم دا ہم دا معاشرے دا مشکول پارا دا قومی دا سیر پارا دے تعلیمات ہو سرحت و حرفت و فن دا سے کمی ضروری ٹیکنالوجی فرا دا دینا بغیر من سبا کے تب دے وقت میں شدی رہے دے لدے بانیت بانے ما پورا باس دے من بھی معاشرے دے کہ سونا سادگی اور یکسوئی تعلیم طرف تھا بے حیائے اور غلط اس دن بچی دے دنیا کے ہم طرف ہی رہا تعلیم دایو طرف ہی رہا دایو ہم شیر باقی پاتے سے دے اسلام کا مسئلے کے فیصلے شیر دا قرآن دا حدیث نا نمان دے نور تبیر دا حدیث دا دار سے شکو چیر کم اسکم دے کتاسو دا مخیر مارا دے.
بلخوا مذهبی سکالر پروفیسر ډاکټر قبله ایاز وایي باید کورنۍ د یو هلک او د یوې جنۍ د واده پر وخت د دوی خوښې ته وګوري او دغه فیصله کې مور پلار د جنۍ مرزي او ته پوسی.
متاسفانه زمونږ معاشره چې کومه ده په دې کې د اسلامي او د دینی تعلیم کمی ده، نو دې وجنه مونږ چې کوم اقدامات کوو هغه ته مذهبي رنگ ورکو، حالانکه هغه مذهبي نه وي بلکې کلچرل یعنی ثقافتي اقدامات. لکه مونږ چې کوم اقدامات کوو آیا د اسلام دې وجنه نه کوو، آیا مونږ د پښتو دې وجنه کوو او بیا مونږ رنگ مذهبي ورکو. که مونږ حقیقي اسلامي ورثه وګورو نو په اسلامي ورثه کې خدا دې چې ښځې ته مکمل اختیار دې چې هغه د خاوند انتخاب وکړي په یو عزت او د هغه باندې چې کوم ثقافتي او مذهبي اقدار دي د هغې په حواله، او ښځه د دې لپاره مجبورې دی نه شي چې هغه د خپل چوایس نه علاوه هم لازمن د مور پلار خبره لازمن ومني. داسې هغه نشته، بلکې دا په مشاورت باندې او د جنې په مرزی باندې دا رشتہ کول دي. اسلامي ورثه خدا ده، خو زمونږ هغه د پښتنو ورثه چې کومه ده چې کومو ته بیا مونږ مذهبي رنگ ورکړی دی، په هغې کې مونږ جنۍ چې کومه ده هغه د پوسه پلیش مارو او خپل یو جایداد یا پراپرټي
د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي او په ټولنیزو مسلو ډاکومنټریز جوړونکي سمر من الله وای باید کورنۍ پر دې پوه شي چې دوی به څنګه د خپلو بچو حقونه خوندي ساتي او څنګه به یو ښه بدلون راولي.
په سوچ کې بدلون لپاره ټولو کې مخکې چې کوم ټولو کې ضروري خبره ده چې بدلون د هغه علاقو نه راځي، هغه کلو نه راځي. څنګه چې په بیر کې یا په پیخور کې یا په نوخار کې داسې کسان دي څوک چې په جماعت کې دا خبره کوي چې دا چې کوم ظلمونه کیږي دا د اسلام کې بالکل هم اجازت نشته، نو بیا اصل بدلون راځي. یا که دغه علاقو کې کوم پولیس دی هغه دا وګڼي چې دا ظلم دی او هغه دا فرض جوړیږي چې قانون هغه امپلیمنټیشن وکړي او خلکو له انصاف ورکړي، نو بیا به اصل بدلون راځي. او د خلکو سوچ کې چې بدلون یو ځلی راشي نو بیا که یو پلار هم دی نو هغه د دې خلاف پخپل ودرېږي. نو بدلون کلم بهر نه ناراضي، بدلون هغه علاقو منځ نه به ټولو کې زیات زر راځي.
دا وا د دې اونۍ تاندې هلي خبرونه. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.
نغمه یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده، تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.